په افغانستان کې د شپې نه به جه شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو د طالبانو حکومت برنیو چارو وزارت وای نن چارشن بل غرمي ورسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شرز ظفر هزار کړه او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښه ته چیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له عمله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د وزارت په خبره شوې اعلان کې چې مرستيال ویان د حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پانه افغاني ټوئیټر کې خبره کړې د پاکستان د پوځ تیرې غندل شوې او د پاکستان سفارت په ډاګه شوې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استاذ محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت او د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکيانو شهیدانه ولاو د ځانګړو پاکستانی کډوالو له خوا د دوړو هیوادونو اړیکو کې د بے باوري درامسته کول هڅه ده د طالبان د حکومت مرستيال ویان الحمد الله فطرت ویلی چې د پاکستان د پاوس په دغه هوایي بریدونو کې خزو او ماشومان په ګډون یو 50 کسان وژل شو او شپکتنه نور ټپياندي غدا خبره د چین سن هوا خبري اژانس ته کړي او په دغه بریدونو کې د هستوګن د څو کورونو د ویجاړېدو خبره هم کړي ده تر دې مخکې د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رډو مشال څنګه ته ویلو چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوس دغه بمباريو په نتیجه کې شپکتلوي کسان چې زیاتره خزو او ماشومان دي وژل شوی دي د افغانستان د خاورې د نن د غبرې دونو او د طالبانو د حکومت د خبرګونونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یاد د هیواد پوسټ تر اوسه رسمي څرګندونه نه دي کړي خو د پاکستاني او امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانسپرس خبري اژانس ته مخکې ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټن ځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه کار اخیستل شوی دی د دې چارواکي په خبره په دغه بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لک تر لګه شل وسلوال وژل شوی دی د طالبان د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزا د عملی کېدو خبر ورکوي د محکمې نن چهارشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د ورممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې پر زنا تورن کسان هر یو په 99 درو وهل شول پر دې سربیره یو پر 50 او بل په 2 میاشتنی پر 50 کلونو او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی د بشری حقوقو سازمانونو په وار وار دا ډول سزاوي غندلی او طالبانو غوښتل چې په عام محضر کې دا ډول مجازاتو ډډه وکړي د قزاقستان په لویدیز کې اقطاب خارته نږدې د یو مسافر وړونکو الوتکې درغورزیدو په پیښه کې په لزګونو کسان مړ شوي د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 شپېته تنه سپاره وو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لزګونو کسان مړ شوي خو له 10 زیات ژوندي پاتې دي د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د دو ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ایز روغتون ته لیږدول شوي دي د آذربایجان هوایي شرکت ویلي و چې د امبریر 109 الوتکه چې له باکو څخه د چشنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شو چې له اقطاب څخه شاوخوا 3 کیلومتر لرې بیړنۍ ناسته وکړي د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان چارواکو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي د فلسطینیانو سخدري زړه حماس وې اسرائیل نوې شرایط وځ کړې چې په غزه کې یو اوربند تر رسیدو لپاره یو موافقه ځندنې کړې ده د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې حماس ویلي لدې سره سره دوی انعطاف خي او د قطر او مصر په منځګړی توپ د اوربند په اړه خبري اترې مهمه مرحله ته داخليږي حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تر روسي سازمان په توګه پیژنې ویل اسرائیل غزې د وټلو اوربند بنديان او خپل سیمو ته د بيځای شو د بيتسنې دوه اړوند مسایل په اړه نوي شرطونه وځ کړې چې د یوې موافقه تر لاسه کول چې دوی ډیر ورنږدې شوی او ځندولې دي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د سیشن می پورز ویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې ونې خبرو اترو وروسته د یرغمل شو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بی په ماخام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته استون شو اوکراینی چارواکي وایي روسیې نن چهارشنبه پر اوکراین په پراخو راکټي بریدونو کې د هېواد انرژۍ تاسیسات او نور ملکي بنسټونه په نښه کړل د اوکراین د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 کسان د خارکیف په شمال ختیځ کې چې د برید هدف و ټپیان شوي دي ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې بواري چې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فری هزار کړاو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د فوج د تیرې ورځې د بریډ په اړه ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت ته ورول شي او ښکاره ستاسو یوان اړین مقصدی پر قابل تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغه یوان سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
په یو کردی میز کې مو دا مسله څېړلې چې ول اسلام آباد تر اوسه دغو بریدونو او دغه راز دی افغانستان د لوري له سخت او عکس العملونو په وړاندې غلی دی.
نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکي متصل پاکستان بریدونه پیل کړو. یو خدا ده چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج والا یو ډول ټکر کې رالو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پستې صادرات زیات شوي.
یو فیصل الله شو خوبایه ده چې وچه میوه ده ساته هم سکه مارکیټ ته دغوی فیکای او کلغی بازار کنی ښه بازار لري. دا پسته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوی اعلان کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو مرستیال ویاند نن د چین سینهوا خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. زبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې سورزغمی الماستی او مرغی سیمو کې شوه ده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبی وزیرستان د ناقراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې وی طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د وی سیمې ځی کورنۍ سوار لس غړي هم شامل دي.
دګاش په نو وخته 9 بجې خوښه برمل پلمن سیمه منګریټی کې او د مرغې په سیمه کې پاکستانی الوتکه راغله. یې غیله خو بمبار وشه چې څور لچې ملکی وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکی پاکستانی مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه نو وخت لدی هوایي حمله ورسته په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې د حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله د شپې 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا روسي بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم، خو د ښځو او ماشومانو په شمول 15 شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک او عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حمله وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیا او د درېدلو لامل لاسرسي سخت شوه. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې اچي ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو لتر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي اکثر راغلل روختنو چې کوم خدمت و هغه تر سره کړ روختنو ولا راغلل او بدغه نه وز ډیر اکثر شهیدان دي زخمیان کم دي پکې نه دغه ډزونه مزونه فرخال نشته بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي شهیدان شوي دي دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه او نور خو تیارې نشته وضعیت خو نرمال ده بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي
د سراپورنه هم خبر شوی چې د پاکستان هوایی ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حمله کړي خو په رسمي ډول دا ادعاوی نه دي تایید شوی که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایی حمله په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه دیرش وسلوالې وژلي خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې وی چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده د پاکستان هوایی ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبې په خپل ایکسپانا لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه
ولاندې په یو ګردی میس کې مودا مسله چېړل چې ولې اسلام آباد تر اوسه د دغو بریدونو او د افغانستان لوري د سختو غبرګونونو په اړه غلی دی خو تر دې مخکې د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ دغه راز عام افغانانو هم توند غبرګونونه ښکاره کړي دي نور به د فیروزه عزیزی پر رپورټ کې واورو
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته درنه مرکزوب لاړولې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي خو په خپله ایکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکسپانه په دې اړه لیکلي پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکسپانه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکسپانه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو څه نوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي همدارنګه په پکتیا باندې سوم ځل دی چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندري ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اوریدلی چې دوی پوښتنه کړې ده د عام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې سوالی
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکو روزی محمد زابلی بیا وایي د طالبانو حکومت پات د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي
د نړیوال ټولین په شمول باید افغان حکومت دې د مشروع دی په سفارت کې جواب وایي او دغه راس په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وټرل شي نو په دغه حالت کې چې یو هیواد امغه نه د ګاونډي توب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستاسو د هیواد حریم نقصي پر تابع تجاوز کوي زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب
ندی د خبرګونونو او نیوکه داسې وخت دی چې زینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه ندی ویلي پاکستان دا ډول حمله لدی وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله تر سره کوي چې د دوی د ایداو په اساس په دغه سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټنځایونه موجود دي هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز د تیرې ورځې د بریټ په موضوع کې به هم تمکیګون مخکمه د سیاسي چارو لښن ان کې سمې یوسف ضیا او د غرض په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره په یو ګردی میس کې ام تر ډیره پر دې مسلې خبري وکړي چې ولې د پاکستان پوزي او ملکی چارواکي تر اوسه غلي دي افغانستان لوري تر اوسه سخت عکس العملونه ښکار کړی دي لومړی طاهر خان نمیدا پوښتنه وکړه چې د افغانستان او د پاکستان مسائل او د وروستیو پیښې له نږدې انتظاري
دا خود حیرانتیا خبره زکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې روان کال بریټ کړو په خوست باندې او هلته ماغه وخت دا ویلو چې دوی ټي ټي بي او د هټل ګل بازار ډل په نخ کړو هغه وخت اعلان کړو وو اوس یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن سنه ویل غواړي نو دوی د ټولنیز درسنې او د لارې چې پاغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډیر حسابونه یا اکاونټونه جوړ شوی دی او داګه د لارې اول کې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوی وی یا پلان شوی وی هم دغه اکاونټونو ته د اول نه معلومات ورکړي د کتیر ما خام داسې راغلل ځنې په یو لفظ لیکي یا دوو لیکي او داګه نه ډیر خلک دا مانوالي چې سناس کیدون کی دي یا شوی دي نو تیر روز دغه دغه بریډ نه وړاندې هم دغه رنګ دي اولیکل او بیا چې کله بریډ شو نو دا هغه وخت نه واره تر تاسو چې خبرې کوم دی وخت پورې هغه اکاونټونه ډیر زیات فعال دي
بله بله
او خپل معلومات هم کوي او د ټي ټي پی خبر مردوي د طالبان د حکومت د وایان خبر مردوي نو دا حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو لخوا لږه شی وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کملتا شاردی افیر دی ناظم الامور دی هغه احضار کړی دی بیا د طالبانو دفاع د وزارت خبر بیان راغی د ګولا مجاهد بیان راغی د دې شیونو باوري تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه خي
مننه د یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو یوسف زای صاحب دا بریدونه داسې محل شوې دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استاد صادقانم پرون په کابل کې او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو د دفاع وزیر د کورنوي چارو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي دا څه معنی لري چې صادق خان په کابل کې وي او حالت په برمل کې پاکستان پاوز بریدونه کوي
زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصول او د سنتونو خلاف یو عمل ده په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استاد ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت چې په کابل کې دغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل یو خدا ده چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول پټاکر کې رالو او د خپل د پاکستان د افغانستان لپاره کوم استازای ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د لپاره ستوري چلته خبري وتی دویم ځین خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان الته دی وړاندې نه داسي یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړي وي خو بهر حال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ٹی ٹی پی لمن زنیزی او پاکستان اوس پدی فکر کوي رسمند اعلان مش کوي زکه چې په اخلاقی تور باندې دا دا ډول پریس کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول چې کېدای شي پدی کې د طالبانو غټ مشر مړوي ٹی ٹی پی غټ وجر شوی وي نو بیا ودی ډیر په غټه ساته باندې دا خبره کوي چې وګوره دا ثبوت چې دا مشران ته وجر شو ٹی ٹی پی نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلاف توقع البته د دې نه وړاندې پاکستان کې شپاړس تنه پاکستانی فوجان وژل شوي وو ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون نابلس تللی وو نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې مونږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټي ټي پي په افغانستان کې تمویلیږي او مونږ سره ځواک ته مونږ سره تیاری دي مونږ سره میزایل دي مونږ څنګه وګورو برید کولای شو.
بله د دغه خبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کسو چې سخت عکس العمل ښکارا کړو ویل چې موږ به دغه برید به ځواب پرې نګدو، د دې هدف څه ده؟ طالبان څه کولی، طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبان حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولای ځکه چې نه افغانستان ټانک لري، نه طیاره لري، نه داسې میزایل لري، نه د راکټ لري، او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي، خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ ګوتې په استفاده ټي ټي پي مرسته کولای شي، د بلوچانو مرسته کولای شي، او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن د دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی وو. طالبانو د قبایل سمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي، دوی 200 کورنۍ د ورن لاین د کرخنه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه قرباغ ته واستول، نو خلک وی چې دا د یخ چې د دوه هیوادونو ترمنځ ورشل او ورور ویل کیږي، کوم متاسفانه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نوې شوی. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجان لمنځي سکیورټي خرابېږي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټي ټي پی وجود کاغه په هر شکل وي، دا د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم د جګړه راغدا یو جز ده، یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه ده، مشکل خو د افغانستان له سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې افغانستان په تیر شل کلن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کمپونو کې پراته وو، پاکستان بداوي چې دا موږ نه پیژنو کوم یو افغان ده، کوم یو مهاجر ده، کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو، د خو د پاره یو دلیل هم وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم که په وګړه مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځ لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردی نور هم زیاته شي او افغانان همدردی هم زیاته شي.
مننه یوسف زای صاحب. طاهر خان کراته وایي چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسمن د دغه بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړي. پخوانیو تجربو ته په پام مخکې چې دا ډول حمله شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ خبرګون ښکاره کړي؟
ګومان نه کومه، ځکه چې که ښکاره کوي نو باید چې زر ښکاره کړی وي، ځکه چې تیر برید شو نو ډېر زر دوی خبرګون ښکاره کړی وو. او تیر برید هم لکه لوی برید دا هم لوی برید دی. ماضي کې به داسې واړه واړه راکټې په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې وردي توغولې، خو هغې باندې بدي خاموش وو، ځکه اخوان افغانستان لخوا خو په هغې باندې یو خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغې باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیاتو د روان کال په مارچ کې شوی چې بیا پاکستان دغه هغه تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه په نښه کړي چې هغه خلکو ته وښي. هسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې خپروي چې دا ځای مونږ په نښه کړی دی او دلته دا ګاډې ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډیر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه بیانونو باندې د خلکو ناراضي. نو رسمن خو پکار دی چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګومان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سره شمه ویلي چې نه ناراضي یا د امیم کاندې چې صادق سفر پای ته رسېږي، ځکه صادق نن په کابل کې وو، نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوس په کراتون راغلی بو.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو خبريال طاهر خان او د غراز د سیاسي چارو شننکي اس ام یوسف زیو چې په یو ګردی میس کې را سره ګډون کړی په دې ګردی میس کې مو د موضوع وڅېړل چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز د تیری ورځی د بریدونو په وړاندې د طالبانو حکومت او د غرازی او شمیر سیاست او افغان سیاستوالو او د پخوانی حکومت چارواکو او عام افغانانو پراخ عکس العملونه ښکار کړي، خو په اسلام آباد کې پوځي او ملکی چارواکي تر اوسه غلي دي د هغه څه خلاف چې پخوای که په افغانستان کې برید کړی و. ډیر ژر د هغه برید یا بریدونو په اړه عکس العمل څرګند کړی و. دا چې علت څه دی په دې ګردی میز کې مو زموږ د میلمنو نظرونه واورېدل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کندهار کې د پستې حاصلات زیات شوي او یو شمېر کروندګرو هم د پستې نو باغونو یې ښودلو ته مخه کړې ده. د کندهار د پستې باغ لرونکي وایي پسته کم اوبو او لږ کار ته اړتیا لري، خو د نورو میوو پرتله یې حاصل زیات او په ښه بیه پلورل کېږي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په دې ماشینونو کې د کروندګرو لخوا د باغ څخه ټوله سوې پسته پاکیږي او بیا د وچېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. کریم الله چې د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې د باغونو روزنه کوي وایي سږ کال یې له باغ څخه د پستې حاصلات زیات سوي دي. د هغه په خبره پسته د نورو میوو په پرتله لږ اوبو او کم کار ته اړتیا لري او تر څنګ یې حاصلات زیات او په ښه بیه پلورل کیږي.
و روزانه خدا است دا یو خو د کاغنور شان چې ناز غواړي غونه پسته د غونه خواري نه غواړي خواري وساده در نور شان بل په حاصل کې یو خو حاصل لا شو خوبای ده چې وچه میوه ده ساته هم سکه مارکیټ ته د غي دکای او کلغي بازار کني ښه بازار لري دا پسته. نور شان چې خپل موسم یې رالی یا به خرڅه یا خرابېږي او په حاصل کې هم در نور شته تقریبا جلس کلنې درخت دي بیا راځه پایا پایا درخته یو کیلو جلس کلنې دولس کیلو دا اصل یو سر کډ نو
د پستې د دغه باغ خاون حمید هلمندی کلونه وړاندې په لومړي ځل په کندهار کې د پستې د باغونو روزنه پیل کړه. دغه په وینا د هر کال په تیرېدو یې حاصل زیات شوی او سږ کال یې له خپل باغ څخه دولس ټنه پسته ترلاسه کړې. هلمندی وایي د ایم سي یا میر سیکور په نوم د مرستندوی موسې په مالی مرسته یې 2 میلیونه د پستې نیالګي د سویلي زون په ولایتونو کې ویشلي. څوکروندګر د پستې باغونو ته مخه کړي. داغه په خبره د پستې هرونه تر 30 کیلو پورې حاصل ورکوي چې د نورو حاصلاتو په پرتله زیات دي او هم په کورنیو او هم په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري.
دار په ساحه کې په حدود کې د 2 میلیونو نوي د پستې ونې کرل شوي دي او ان شاء الله تعالی زه الله پاک ته امید لرم چې در سجان در پستو بزان مخته کو او یو دیګی مقام به ډیر ژر حاصل کو. موږ په خپل فدا فارم کې په حدود کې د 40,000 نه آل لرو چې بازه په تولید شروع کړی ده او بازه د پاسو تولید آماده کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې د محل 115 هکتار د پستې باغونه سته چې سږکال یې 114 میټریک ټنه حاصل کړي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي پسته د ښه اقتصادي بدیل کش په توګه د وچکالۍ د اغیز په توګه د ترویج په حال کې ده او کروندګرو ورته مخه کړې ده.
په کندهار ولایت کې حالاً زموږ د معلوماتو له مخې 115 هکتار باندې د پستو باغونه لرو چې زموږ د اټکل له مخې امیدوار ان شاء الله چې 114 میټریک ټنه حاصل به لاسته ځنې راشي او د بدیل کښت په کتو او د وچکالۍ اغیزو ته په کتو د پستې کښت باغونه اقتصادي تمامېږي او ښه بدیل کېدلی شي او چې کوم آبیاري ته ضرورت لري نو د ترویج په حال کې د خلکو ورته مخه کړې ده.
په افغانستان کې 1 کیلو پسته تر 2,200 افغانیو پورې پلورل کیږي، خو په نړیوالو بازارونو کې د پستې بیه تر 30 امریکایي ډالرو پورې ده. د معلوماتو له مخې افغانستان ته د خپلې پستې تر څنګ له بهر هم هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پسته راوارد کیږي.
افغانستان کې شپې نه نیمه بجې کیدونکې دي او د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام د ازادي رادیو مهروي خو ترغه مخ کې ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندېسته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوځ تیرې غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو له خوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بے باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلی چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغو بمباریو کې د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه چې ویلي وو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبان د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزا د عمل کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې پر زنا تورن کسان هر یو په 99 درو وهل شول. پر دې سربیره یو په 50 کلونو بند او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاو خرته نجدیدی او مسافرونکو الوتکې د راغورزیدو په پیښه کې په لزګونو کسان مړ شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن ویل په دې الوتکه کې چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره و 9 تنه سپاره وو. د چارواکو په خبره له 100 زیات کسان ژغورل شوي دي. د فلسطینیانو څخه دریزه ډله حماس وای اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند در رسیدو لپاره یو موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور لمخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې مهمې مرحلې ته داخليږي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي راډیو درنو ریدونکو ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبو ل میدان اونیز د سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونې افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوې پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي. پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونې هم بشپړه شوې خو کومه لوبډله مخکخه ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوې له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورزو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوې ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې. لومړی سیالي کې افغانستان 208 منډې کړې وې خو زیمبابوې یوازې 450 منډې وکړې او د 202 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوې بیا 120 منډې وکړې خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوب لړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. د غراز عبدالمالک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علا محمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاڼیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په درېو پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د غټو بریا ټولو افغانانو ته مبارکي، که هغه د هېواد د بهر دي یا په هېواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسېدونکو دې مبارکي. نو ډېر خوشحاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه او زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو لوبو او خپل لومړني سلیزه مې والا. نو ډېر زیات خوشحاله یم او انشاءالله دا آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته به ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه خیلی لوبې وکړم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو وګټو. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات مننه، له خپلې مورجان نه ډېره زیات مننه شي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د همغو دعاو د سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات مننه.
په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالۍ په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوم لړکی یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کوم دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علا محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علا محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي:
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده. په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي، دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخې نو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده د نبی دي ریپلیس کېدلو له خاطره باندې او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده. نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کین کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اعتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خره خره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش مو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به یې د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو بار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. د غراس پریکړه شوې ده چې که پایلو به ته هندستان وځي پایلو به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیواله شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادیش او هندوستان سیالي کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسټرالیا او انګلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلادیش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسټرالیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انګلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلادیش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډی کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپی پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسټرالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلو به د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 15 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پیلو به په نظر کې نیول شوې ده. که هند پیلو به ته کوالیفای ونه کړه نو پیلو به په لاهور کې وي او که هند پیلو به ته وځي پیلو به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویلو ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وې چې پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلي دي چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یاد لوبډلې خوړلې دي خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یاد لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سبزی اشلر او خادم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي چې د دغه سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرات درې درې ګولونه وهلي دي، خو یا ما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو یو ګول بریالي شوي دي. د ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونې هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د هندوستان او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندوستان ترمنز څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي، نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته لرسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په درېمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوې دي چې لومړی هندوستان، دویم آسترالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي، او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه و چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه و چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په درې لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په دوه لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې، او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابت شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه پریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو، او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 13 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې له سیالۍ کړې دي، شپږې ګټلې دي، او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.3 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په دریم مقام کې ده، او نیوزیلند په څلورم مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په دوو ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. او استرالیا او ورسره د هند دوه سیالۍ هم د دې پایلوبې دوه مخکخې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه در تخبره کو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده. زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 19 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا د ضرورت و سي هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګۍ ته لیدلو سره به زه فکر کوم سې تصمیم ونیولی شي سړی سي آیا تم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده سې د یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده، خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو دوی ګورو دا څنګه مخته ځي، د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه وي د یو لس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ، دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغېزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته ای چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څه یې پورته په یو ورځنیو سیالیو کې دوه ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څه پورته منډې دوی په یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارس بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړه چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل، نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمسټري ده. او بیا د دوی د کرکټ یو ډیره غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی غو په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی. خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنې لاسته راوړل داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نه و، هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل، مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالملک ته چانس ورکړی سو، صدیق قتل ورسره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې هم مخته وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، پونشتون کیم ز فکر کوم سی ګورواز خپل کارکردگی کړی دا او کرکټ یې کړی.
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزی اوس په دوری او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګوري؟
ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا ښه لوبغاړی دی. عثمان نوری تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بد دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک سي هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا چې پیاوړي لوبغاړي دي او انشاءالله ډېر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدلی څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سي د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوری او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا په دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې ډېر سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. هغه سره خلک د پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لالو کی مودا گل پٹو سنی خدای مرا جوا مرا جوا شنگوندے مو دل خدای کی مستش پنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنگوندے مو دل خدای کی مستش پنول یا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساگانی مولا بوبو واگانی مولا شیتو اوزرونا مولا پیزو ڈک بوسا پرخان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شڑمبو او بڈا مولا پیازا تشمال را دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون